السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 11مه نیټه ده. ملي امیر زاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړې کې تاسو هر کله کوم وخت په خبر کې د ماخام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د ریپورتونو ترڅنګ ځانګړي شننې او تبصرې هم لرو. خو اول خبرونه له ګل ایاز.
په پاکستان کې سیاسي او مدني فنانو له ریاست غوښتنه کړې چې په جبري توګه د ورکو کسانو مسله حل کړي. په غوادر کې په زرګونو کسانو د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړې او د ایران ولسمشر وای دوی د نړۍ له قدرتونو سره په اټمي خبرو کې سنجیده دي. د خبرونو تفصیل. پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. غونډه ته د بی ان پی مشر سردار اختر منګل، د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان اچکزي، د پښتون ژغورنې مشر منظور پښتین، د نېشنل ډیموکراټک ګوند مشر محسن داول او نورو سیاسي او مدني فعالانو ویناګانې وکړي. د غونډې ګډونوالو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخې یې د هیواد نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په زوره لا درکه کسان زر تر زره خوشي کولو غوښتنه شامل وه. دوی دا هم ویل که چرې څوک په جرم کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي. دوی ویل ریاست باید په جبري توګه د ورک کولو لړۍ بند کړي، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې حکومت یې په جبري توګه د لادرکه کسانو مخنیوي کولو لپاره قانون سازي کوي او د بشري حقوقو د خوندي کولو لپاره قوانین هم عملي کړي. د بلوچستان په سایلي خار غوادر کې پرون په زرګونو کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وي د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي. د غوادر اوسیدونکو د حق دو یا حق راکړي د تحریک لاندې لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د غټو ټرالانو د مایانو پر ښکار بندیز، د سرحدي عسکرو چک پوسټونو خاتمه او د نشي توکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د حق دو تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن مظاهرې ته په خپله وینا کې ویل
د گوادر خلق چین پاکستان اقتصادی راداری سی پیک په ضد نه دي، لکن د سی پیک څخه د گوادر و خلکو ته چشور کول سوی دي.
بلخوا د بلوچستان حکومت وایي د گوادر مظاهره چانو شپاړس غوښتنې منلې دي او ډېر ژر به پاتې غوښتنې هم عملي کړي. د گوادر حق دو تحریک له تیرو وشتو ورځو راهیسې روان دي. د خیبر پښتونخوا په ټانګ چادر کې نن سهار وسلوالو د پولیو ناروغي مخنیوي پر کارکونکو برید کې یو پولیس والا وژلی او بل یې ژوبل کړی دی. د ټانګ تھانی مشر نور اسلم المشال لوتویل، د پولیس والا اقبال خان او تاج د پولیو ټیم په حفاظت مامور وو چې پر وسلوالو برید وکړ. په برید کې د پولیو کارکونکو ته زیان نه رسیدلی. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د برید په داسې حال کې شوه چې تحریک طالبان پاکستان پرون له وفاقي حکومت سره کړی یو میاشتنی اوربند د نه غزولو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې هم ده چې په خیبر پښتونخوا کې پرون د پولیو ساسکو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شو. د ملک په نورو برخو کې دا کمپاین به د دسمبر له 14 پیلېږي. د شمالي بلوچستان میرعلي ایدک او بورخیل قبیلو ترمنځ له تیرو څلور ورځو رئیسی د ځمکې پر سر اشخړه روانه ده او دواړه قبیلې د یو بل پر ضد درنې وسلې کاروي. مقامي چارواکو ځایي خلکو پرون مشال لوتویل چې په جګړه کې تر اوسه پورې شپږ کسان ژوبل شوي چې دوه ښځې او دوه ماشومان هم پکې شامل دي. ځایي خلکو په دې لړ کې احتجاج هم کړی او انتظامیه په دې تورنه کړي چې د شخړې هوارولو او د قانون عملداري کې پاتې راغلي ده. خو د شمالي بلوچستان مرستیال کمیشن شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمنځ د شخړې هوارولو په جرګه کې ناست و، مشال لوتویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې یې اوتمانځۍ مشرانو جرګه جوړه کړې خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. ده وویل دغه قبیلو ته یې خبرداری ورکړې که چرې مورچې خالي نه کړي نو پر ضد به یې کاروایي کوي. او د ایران سرکاري خبری اجانس ایرنا نن راپور ورکړی چې ولسمشر ابراهیم رئیسی وای تهران په ویانا کې د نړۍ له قدرتونو سره په اټمي خبرو کې جدي دی. ایرنا اجانس د رئیسی له قوله ویلي موږ په خبرو اترو کې جدي یو او که بل لوري هم د بندیزونو د لرې کولو په اړه جدي وي موږ به یو ښه موافقې ته ورسیږو. موږ د یوې ښې موافقې ته سترګې په لار یو. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ایران د 2015 کال د اټمي موافقې د بیا بحالولو په اړه خبرې اترې د څو ورځو له خنډ لزنډ وروستو په ویانا کې د روانې اونۍ په پیل کې شروع شوې. دا د مشالو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سیاسي او مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې بشری حقوقو ته درناوی وکړي.
رمن او مهذب زندگی د پاره شرط دا دی چې خلک دیو بل دی کو په احترام
یو کستم دا پته ولا کې چې چا بوتلې به کم شي کې بشار کړې وي دا مسله اوس ډیره سنگینه ده.
د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې پزرګونه کسانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړي. معلومات درکو د شمالي وزیرستان میر علي د کوبرخیل قبیلو ترمنځ زمه کې په سر شخړه روانه ده. ځایي اوسیدونکو وایي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ دي.
کلیه سویلین ابودی چې کما دوه غتا غسره ولي غټه وسله کامریډ کې دي زنانه دي او خو شکلیه ته نقل مکانې کړی دو.
په خبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي وایي د قوانینو باوجود د ناموسي وژنو پیښې په زیاتې دودي د دغه پیښو مخنیوي کې څه خنډونه دي.
تر د ناقص تفتیش وجوهاتو په بنیاد باندې قانون کې چې کم دی ډېر لو پولیس دي راضی نامه بازي ټایم د عدالت په اختیار سره اجازه سره وشي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په اسلام آباد کې سیاسي او مدني فعالانو یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې چې په زوره لادره ککړل شو کسانو د موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د غونډې ګډونوالو ویل چې حکومت د بشری حقوقو نه د سرغړونو مسله له پامه غورځولې ده. خو د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې حکومت بشری حقوقو ته ځانګړې پاملرنه لري او ګامونه پورته کړي دي. د غونډې نور حال له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسعود راکوي.
د ډیسمبر په لسمه نیټه باندې د بشری حقوقو د نړیوالې ورځ په نس باندې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه. دا غونډه د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشرۍ لاندې وشوله. په دې غونډه کې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل، پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اسکزی، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مشر محسن داوړ او افراسیاب خټک سره سره د مسلم لیگ نون د طرف نه احسن اقبال او د پیپلز پارټۍ له طرف نه فرت الله بابر پکې شرکت وکړو. په دې غونډه کې شرکت کوونکي ټولو مشرانو په یو قرارداد باندې اتفاق وکړو چې په هغه کې دا ویلی وو چې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او په ټول پاکستان کې په زوره ورک کړي شوي کسان دا زر تر زره را خلاص کړدل شي او که چرته په چا باندې څه الزام وي نو عدالت ته دې مخامخ کړي. عدالت چې څه فیصله ورکړي هغې په مطابق ته سزا ورته ملو شي. خو دا خبره به نوره مونږه په هیڅ صورت برداشت نه کړو چې عامو خلکو باندې دا د بغاوت بې بنیاده الزامات لګي او دوی د خپلو پردو نه ورک کړل کېدل شي. دوی د ریاستي ادارو او حکومت نه په سختي سره غوښتنه وکړه چې پنن نه پسته په زور بند ورک کړي شوي کسانو سلسله بند شي. د دې غونډې په اړه افراسیاب خټک مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
انسانان ځمکه په مخ پر عمل ژوندۍ اله تیرول شي چې دوی یو حقوق یو بل ته ومني، سټیټ خپل د انسان حقوق ومني، انسان یو بل ته حقوق وکړي. لہذا دا ډیره اهم ورسته دنیا کې امن سلامتی ترقی ارس کې الګ کې شي چې د انساني حقوقو احترام شي. نن ورځ یو قسم ته ټول دنیا خلکو ته یادونه ده چې ځمکې په مخ پر امن او مهذب زندگی لپاره شرط دا دی چې خلک دیو بل د حقوقو احترام وکړي.
په بشری حقوقو باندې کار کوونکی او د پیپلز پارټۍ یو مهم غړی فرت الله بابر مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د بشری حقوقو صورتحال ډیر زیات خراب دی. د وویل
په دې ورس په حساب سره به دا ویل چې دا خلک په پاکستان کې دا پټ کیږي غرب کیږي. اول به دا صرف بلوچستان کې کېدل، اوس دا په پېښور کې، په خاټا کې، په سندھ کې، په اسلام آباد کې او په بلوچستان کې خو دی پنجاب کې دا کېږي. او اوس پورې یو کس هم ونشو نیولی چې دا چا اوچت. خلک بهر ته وبتو، په زرګونو کسان څه چې کوم بهر ته وبتو
یو کستم دا پتہ ہونا کہ چتے چا بوتلے بھی کمزے کے اشار کڑے بھی کمزے کے بند کڑے بھی مدا مسرا اس دیر سنگین دا
پبل طرف دا بشری حقوقو وزیر شری مزاری دا بشری حقوقو دا نڑیوال ورس پ نسبت باندے یو پیغام جاری کڑے دے چ پاغا کے دی ویلی دی چ حکومت دا بشری حقوقو پ اڑا باندے خصوصی گامنا پور تکڑی دی شری مزاری ویل
پاکستان میں ہماری حکومت نے انسانی حقوق کو ایجنڈا کے سب سے اوپر رکھا ہے
پاکستان کے زمین حکومت بشری حقوق دے ایجنڈے پر سر کی خدی مون پا قوانین و باندے دا عمل شروع کولو سرا سرا چے دا قوانین و پکمو زینو کے کمیو اغا ہم دا پورا کولو کوشش شروع کرے دے دا ذکر کو چے دا آئین و مذہب لاندے ہر یو کس تخپل حقوق ملاوشی دا سے کول پا حکومت باندے فرض دے نہ چے حکومت لچا سرا خے گڑا کوی دا دا ہر انسان حق دے چے حکومت پا لازمی توگا دوی تخپل حقوق نہ ورکڑی
لازمی طور پہ دے اور پوری طریقے سے دے
یاد دوی چے پا دے غنڈا کے پسلگن و خلقو شرکت اکڑو چے پا حقا کے یو گنش میر تعداد دا آغو خلقو چے دا چاخ پل پردی پزورا ورکڑی شوی دی گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د بلوچستان په ساحلی خار گوادر کې پزرګونه کسان د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج راوتی دي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په گوادر سمندرګي کې د غټو ټرالرانو لخوا د کبانو ښکار بند شي د سرحدي عسکرو چیک پوسټونه دې ختم کړل شي او د نشه یي توکیو پر ضد دې ګامونه پورته کړل شي د دې د غوښتنو په اړه حکومت ویلي چې ډېرې مطالبې یې منل شوې دي نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو
د بلوچستان په ساحلی شار گوادر کې د حق دو یا حق را کې تحریک د سوري لاندې د دسمبر په لسمه نیټه یو لوی لاریون راوتلی و په کوم کې چې د ښځو او ماشومانو تر څنګ په زرګونو کسانو ګډون کړی و او د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول کله چې د لاریون برخوال د گوادر و مرکزی چوک ته راورسېدل نو هلته دوی په یوه مظاهره کې بدل سو و دې مظاهرې ته د حق دو تحریک مشرانو ویناوې وکړې او ویل چې د دوی هلې ځلې به تر هغه وخت پورې روانې وي چې تر څو د حکومت لخوا د دوی غوښتنې نوي منل سوي و دې مظاهرې ته د وینا کول پر وخت د حق دو تحریک مشر مولانا ادایت رحمان وویل چې د دوی تحریک د بلوچستان د مظلومه بېوسه او مزدورانو غږ دی هغه پر صوبایي حکومت زور ورکړی چې گوادر په سمندر کې دی د غټو ټرالرانو یا کشتیان لخوا د مایانو پر نیولو بندیز ولګوي د غډول دی د ایران سره پر سرحدي پوله اسانتیاوي پیدا کړي ځکه چې د گوادر د ډېری خلکو روزګار د سمندر ترڅنګ د ایران سره پر تجارت تړلې دي د حق دو تحریک مشر مولانا ادایت رحمان وای چې د گوادر خلک چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک په ضد نه دي لکه د سی پیک څخه د گوادر و خلکو ته چشور کول سوي دي د سی پیک څخه مشته موټروي نه در کړل سوي نه گرین بس سرویس جوړ سوي دي او نه هم اورنج ټرین را کول سوي دي دغه ډول ملازمتونه هم موږ نه دي لیدلي خو د سی پیک څخه موږ جنازې لیدلي دي د ځوانانو ترڅنګ د ماشومانو او میرمنو مړي را کول سوي دي بلپلو ته د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوي دي چې صوبایي حکومت په لومړنۍ ورځو کې د گوادر د احتجاج نوټس اخیستی دي او د حق دو تحریک د مشرانو سره د خبرو لپاره صوبایي وزیر اعلی میر عبدالقدوس پزنجو خپله و تربت ته تللی او دغه ډول صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی په څو واره گوادر ته لیږدولی دي په دې ترڅ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو په اړه د بلوچستان د اعلی وزیر مشیر یا سلاکار میر زیا رنګو ویلي دي چې د حق دو تحریک ډیر غوښتنې صوبائی حکومت من لی دی
ڈپٹی کمشنر مطالبات میں تھا آپ لوگ ٹرانسفر کرو ہو گیا نہیں ہوا
د بلوچستان کورنۍ چارو مشیر میرزا لانگو وای چې د حق دو تحریک په غوښتنو کې ډیپټی کمشنر او د اسیسټنٹ کمشنر بدلون شامل وو هغه حکومت ترانسفر کړل دغه ډول شپاړس مطالبې منلې دي د ټرالرانو ترڅنګ د ایران سره د بارډر په اړه د مرکزی حکومت سره خبرې روانې دي هغه به ډیر ژر اواره سي دغه ډول د کسٹم لخوا چې کومې کشتیان نیول سوی دی هغه د صوبایي حکومت په اختیار کې نه راځي، خو پر دې برسیره دوی د دغه ټولو ستونزو د هوارولو لپاره کار روان کړی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د حق دو تحریک له لوري د تیرو 8 ورځو راهیسې په ګوادر کې د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو مشیر میرزا لانګو او صوبایي وزیر میرزا اوربلیدی د حق دو تحریک د مشرانو سره نه یوازې لیدلی دي، بلکې د بلوچستان د حکومت له لوري ویل سوي دي چې د حق دو په 19 غوښتنو کې 14 په عملي توګه منلې دي. خود حق دو تحریک مشرانو د حکومت د خبره په وار وار رد کړې او ویلې دي چې کوم غوښتنې منل سوي دي پر هغه هم کار نه دی پیل سوی. یادې وي چې دوی ورځې وړاندې د نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي یو بلوچ مشر یوسف مستی خان هم پولیسو نیولی وو او د هغه په ضد مقدمه لاسلیک کړې وه، ځکه چې هغه هم په ګوادر کې د حق دو تحریک و مظاهرچیانو ته وینا کړې او د بلوچستان بیا په خاصه توګه د ګوادر په اړه د حکومت پر تګلاره سختې نیوکې کړې وې. لاکن تېره ورځ د ګوادر یو ځایي عدالت پر ضمانت باندې یوسف مستی خان خوشی کړی دی. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د کال 2015 راهیسې د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې په ګوادر کې د پرمختیا ډیر کارونه روان دي، ځکه چې ګوادر بندر ډوب سمندر لري چیرې چې د اوبو لوی جازونه په اسانه توګه نه هیوازې لنګر انداز کېدای شي، بلکې د ګوادر بندر د پرمختیا سره پاکستان د چین په مرسته د سی پیک پر مغربي سړک کوم چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د تیرېدو وروسته د ګوادر پر رسیدلې دي، په هغه کې هم د پرمختیا ډیر پروژې شامل دي. لکن په دې کې د سیاسي مشرانو په وینا چې پر ډیر لږو پروژو باندې په عملی توګه کار روان دي.
د مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګه د شمالي وزیرستان میرعلي ادک او بورخیل قبیلو ترمنځ د تیرو سلورو رزونه بیا د جایداد په سر شخړه روانه ده. دواړه قبیلې د یو بل خلاف غرونو ته ختلې دي، د یو بل ضد یې وسله کارولې چې تر اوسه پکې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د دغه لانجې خلاف ځایي ولس احتجاج پیل کړی چې د ځمکنۍ شخړې په اړه لا هم پولیس او انتظامیه ولې خاموشه ده، خو ځیلې انتظامیه او پولیس وایي چې قانوني کاروایی پیلوي او د دواړو ډلو ترمنځ د سولې لپاره جرګه هم روانه ده. عمر وزیر نور حال را کوي.
شمالي وزیرستان میرعلي دک او بورخیل قبیلو ترمنز د جایداد په سر شخړې بیرته سر پورته کړي. د دواړو قبیلو خلک د یو بل په ضد مورچه ځن شوي، غرونو ته ختلي، د تیرو څلورو ورځو نه د یو بل په ضد سپکا او درنه اسلحه کاروي. ځایي خلکو نن میرعلي کې د پولیسو او انتظامیه ضد لاریون کړي. په پیښور کې هم د وزیرستان ځوانان وایي چې د دغه جګړې او درولو کې د پولیسو او انتظامیه خاموشي په ضد دوی احتجاج کال کړي. دوی وایي چې څلورو ورځو نه قبیلې په درنه اسلحه سره ولي، خو پولیس انتظامیه پکې پاتې راغلي او خاموشه دي. د انتظامیه چارواکو او ځایي خلکو په وینا دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه مېرمنې، دوه ماشومان او دوه سړی ژوبل شوي. ځایي خلک وایي چې د لوی جانی مالی تاوان اندېښنه ده که پولیس انتظامیه خلک د غرونو مورچو څخه کوز نه کړي، ډزبندي ونه کړي. د میرعلي اوسېدونکي سماجي کارکون ډاکټر زاهد نورجان مشال ریډیو ته وویل چې د کوبراخیل د یو بل په ضد مورچو ته ختلي، په غټو اسلحو سره ولي، په عام آبادی باندې په یو بل باندې غټې ګولې وراوي، خو حکومت لا هم په دغه ډزبندي او قانون نافذولو کې پاتې راغله.
غټه وسله شپکه پیته حدد سره استعمالېږي، یو بل خلاف په غریش مرچ مرچزن دی او یو بل باندې ګلبرۍ کوند، بلکې کلی سویلین ابودي چې کما دوه غتا غ سره ولي غټه وسله کام ویډ کی دي زنانه دی او خو شکلی ته نقل مکانی کړی دو دوه د سکول ما شمون په زخمی شوی وي، دوا نرا ستر سړیون زخمی شوی وي په هدا بد میډیکل کمپلیکس سره داخل دی، دویش دینا هم پشه زخمی شوی دی. حکومت تا پچار دو چخپل ریڈ بحال کو چی دا مسئلے دی دیر من دینا روونه دی، دی مرجر نبادا دم را غاٹ وصلے استعمال اول و ارتلل نو دا دیر دی افسوس خبر دو.
دا شمالی وزیرستان و سیدون که او پشتون ژغورنه غورزنګ د سیمې مشر درخمان وزیر وای چې دوی په میرعلي کې احتجاج پیل کړي، حکومت او پولیس ولې خاموشه دي، وقت بحال کړي.
بوراخیلو د ایدا قبیلې ترمن جنگ لګیا ده، نو وس تصویر زنه ډیر سخت لګیا ده چې غټه وسله په شی استعمالیږي، نو حکومت په دشه بالکل غیر سنجیده ده، بالکل دوی په شصدا سه خاص کردار نه لوبوي. میش دا وی چې د قانون مطابق ته هر چا ته سزا ملاو شي چې څوک غلطی کو څوک خبره نه مانی. نو وس د دغه جنگ خلاف د حکومت د خاموشي خلاف میش په میرالی شي احتجاج لګیا ده. فی الحال احتجاج یو مشل به میش چې غاکی ټوله مرچې ته ټوله علاقه ته میش چې په شي
د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علی خان چې د دواړو قبیلو ترمنځ شخړې او درولو کې په جرګه کې ناست وو، مشال ریډیو ته هم دومره وویل چې د درې ورځو نه په منځ کې جرګه لګولې خو لا یې څه نتیجې نه دی ورکړې. نن یې آخري وارننګ ورکړې چې دواړه قبیلې د مورچې خالی کړي، ډزبندي دې وکړي، گنی پولیس با کاروائی پیلاوی. دا شمالی وزیرستان پولیسو مشر کی کوسین هم وای چلا بنو یا نن اضافی پولیس فورس ور بللے چاہتا ہم اجازہ نور کوی چه قانون پلاس کے واخلی. دا دواڑو قبیلو زید با قانونی کاروائی کوی. دا ایدک بوراخیلو ترمنز دا جائیداد پسر تنازا دا سلو کالونو نا هم زیادا زڑا دا چه پا وار وار دا جائیداد پا تنازا باندے د دواړو قبیلو ترمنځ شخړې شوې. د دواړو قبیلو لزګونه کسان پکې وژل شوي، روبل شوي، غنې جرګې مرکه پکې شوي او په عدالت کې هم په کیس روان دي، خو لا هم د غشخړه منطقي انجام ته نه دی رسیدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
دا سودا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سواد تکبل سیمې اوسیدونکو د حکومت لخوا د ایکسپرس وی جوړولو لپاره د آبادو او زریزمکو کارولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو پرون په دغه اړه یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د سړک جوړولو لپاره د دوی په کلو او پټو کې نخې خودی دي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. بلخوا له سیمې د واکمن تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړي او د پرمختیايي چارو د کمیټې مشر وایي چې سړک جوړیږي نو زمکه به خامخا لاندې کیږي، خو په دې اړه به له ولس سره سلا مشوره کوي. نیاز احمد خان له منګورې نور حال را کوي.
د سواد تحصیل کبل خلقو د حکومت لخوا د ایکسپرس وی په منصوبه سختې اندېښنې څرګندې کړې. دغه منصوبه چې درې کم څلوېښت ارب روپو لګښت سره به د چکترینا تر پتیپور پورې اتیا کیلومتره جوړیږي پر کار شروع کېدونکی دی. منصوبه کې زیاتره برخه د تحصیل کبل په سیمه کې تیریږي. په دا اړه ځایي اوسیدونکي وایي چې حکومتي چارواکو د کلو په مینځ کې د سړک جوړولو لپاره نښې ایښودي چې ورسره د دوی د کروندې او د آبادۍ په زرګونو جریبه ځمکه متاثره کېږي. د بری بانډۍ پتی الله په دغه احتجاجی مظاهره ته ویل
کوتی زمون سره کوم دښمنی جوړه کړی دا چاغه ایکسپرس وی بالکل آبادی تر نشته کړی دی او پس رئیس مکو باندې راوسته نو دا زمونږ اخیرانه پریس کانفرنس ده. دین بعد به زمونږ پریس کانفرنس نه ای، دین بعد به زمونږ د وزیر اعلی او کور مخه ته در نه ای، دین بعد به زمونږ د مراسم صاحب د کور مخه ته در نه ای. مراسم صاحب په خپل کور کې په قلار نه سی او زمونږ کور نه بورانی کی او زمونږ در په در کی کو دې تمام په اس قیمت جوړ لایو.
ہمارے معاشی قتل کو بند کرو.
کبل بازار کے ضعی مشرانو او مقامی خلقو اڑمئی کے پریس کانفرنس اکڑو اور رستے کبل چوک کے احتجاجی مظاہرہ مکڑا. مظاہرے تا دا کانجو اسیدون کے وکیل احمد اویل چی حکومت دا سڑک جوڑولو پر نم دا ضعی خلقونا دا روزگار او دا ستوگنے ضعیونا نسی.
دا دنیا پا قانون کی دانیستا چستا کور دیوران کی ستا باغون دیوران کی او باقاعدہ دا غی انتظام شتے چی دا سین پا غارا باندی دا ایکسپرسوے جوڑے دیشی.
دا تاثیر قبل کانجو ټاؤنشپ اوسیدونکي روحل امین چې د ځمکو کاروبار کوي په دا اړوي چې دې خبره کې هیڅ شک نشته چې ایکسپرس وی سره به سیمه کې ترقی راشي، خو د سواد ځمکې ډېرې قیمتي دي او لسته به لوی زیان هم اوړي.
که پرس که ګورنمنټ پر سره دغه وکړي چې یاره د خلکو د دې جایدادونو په دې اخره کې لکه د سین غاړه ونسی او لږ تیس په بره باندې راشي نو د دې خلکو د جایدادونو بلکې ډېر زیات لکه بچ شي. بل دویمه خبر دا ده چې لکه دا موټر په کم تر باندې لاړ شو نه دا خو سر روډ نه ده چې سړی آر پار وړي کنه، په دې باندې بیا آر پار تل نه کیږي. نو کم موټر وی چې په کم تر باندې لاړ نو لاندې جایداد ته چې بیا سړی را تاویږي نو هغه ډېر زیات لکه په تکلیف کې به لکه څوک لکه تلی نه شي.
په دا اړه د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړی او د ضلع سوات د ترقیاتي کارونو چیرمین فضل حکیم وایي دا چې جوړیږي نو د خلکو ځمکې به پکې خامخا لاندې راځي.
عوامو خبره واورو، عوامو ته به تکلیف نه ورکوو، د هغو حقونه به نو په طریقه به کار کوو چې یاره اکثریت عوامو ته پیدا ورسي. خامخا چې یو کار کړی چې ځمکه به راځي، کوم یو طرف ته به راځي بل طرف ته به راځي، خو به مشوره په طریقه به انشاءالله تعالی د خپل قوم سره کار کوو.
حکومتي چارواکي دا هم وایي چې د ایکسپرس وے ځمکې اغستو لپاره 40 روپۍ منظور کړی شوې دي، خو د ایکسپرس وے سړک په جوړولو مقامي ولس وایي کچرې دغه منصوبه کې بدلون رانوستای شو نو دوی به نور سخت احتجاج کوي او سړک جوړونکي به کار ته پرې نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د بلاول بټو زرداری په ګډون ځینې هغه سیاسي مشران چې عوامي عہدې لري د کمیشن لخوا د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د جاری شوي ضابطه اخلاق خلاف وبخه د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د جاری شوي ضابطه اخلاق په خلاف ورزي یې جرمانه کړي. کمیشن ځینې حکومتي وزیرانم د خلاف ورزو د تور په سر جرمانه کړي دي. په جرمانه شوو کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د سند اعلی وزیر مراد علي شاه او نور هم شامل دي، خو په حکومتي وزیرانو کې وفاقي وزیر علي امين ګنڈاپور او د ځینو نورو په ګډون د صوبایي او قومي اسمبلیو غړي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې ولسو ضلعو کې د ډسمبر په 19 رائے اچول کیږي. شانواز سرکزی معلومات لري.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری، د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه او ځینې نور 50,000 روپۍ جرمانه کړي. د کمیشن د قانون تر مخه هر چیرته چې د انتخاباتو لپاره نیټه مقرره شي، حکومتي او اپوزیشن غړي هغه ځای کې نه خو جلسې کولی شي او نه انتخابي مهمونه چلولی شي. د کمیشن لخوا دغه جرمانی د نومبر په 10 د پاکستان پیپلز ګوند لخوا پیښور کې دی ویغونډي چې پکې د قومي اسمبلی غړي بلاول بټو زرداری، وزیر اعلی مراد علي شاه، د سند صوبې وزیر سید غنی، ایم ان ای قادر پټیل او د اسمبلی غړي نثار کوړو هم ګډون کړو په وجه جرمانه کړي. کمیشن د پیپلز ګوند په یو متاسیس کې د ګډون په وجه د ګوند دغه مشران جرم کړي. البته د دسمبر په 8 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان باوجود د دې چې کمیشن ورته امر هم کړو چې د پیښور ته نه ورځي، ورغلی او د احساس کفالت په نوم د پروګرام د لاندې ځینو مستحق خلکو ته امدادي چکونه ورکړي، نو آیا په داسې کیسونو کې د ملک حکومتي مشر ته خصوصي استثناء حاصل وي او که څنګه؟ د پیښور های کورټ وکیل علي ګوهر اډوکیټ وای چې نه، د قانون په وړاندې د هر چا سره یو شان سلوک کیږي.
کوغه د حکومت والا دي، کوغه د اپوزیشن والا دي، الیکشن کمیشن ته پکار دي چې یو شان ته پاغي باندې د قانون نفاذ کوي، چې کودا نه کیږي نه دا بیا لګ د قانون خلاف ورزي انصر په دې کې ښکاری. نه پکار دا چې الیکشن کمیشن یو شان ته د لا امپلیمنټیشن پټولو باندې وکړي.
هغه وخت چې په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو شیډول اعلان شو، کمیشن یو کوډ اف کنډکټ یا ضابطه اخلاق هم جاری کړو. په دغه کوډ کې په 4 سیکشن کې دوی لیکلیو، کله چې شیډول جاری شو، د ملک صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلی، گورنر، د اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر، د سینیټ چیئرمین او ډیپټی چیئرمین او د صوبایي او د قومي اسمبلی وزیران او بیا داسې نور هغه خلک چې پبلک افس یا په عوامي عہده ناست وي، هیڅ یو انتخابي حلقې ته نشي ورتلی. نو کوم د ترقیاتي کارونو اعلان او یا پرانسته کولی شي. د الیکشن کمیشن آف پاکستان د 2018 د قانون د 244 مادي د دریم سیکشن تر مخه که هر څوک د کوډ آف کنډکټ خلاف ورزي وکړي، کمیشن سره دا اختیار شته چې هغه جرمانه کړي. د پیپلز ګوند دغه غونډې نه یو لس ورځې وروسته الیکشن کمیشن دغه حکومتي څوکۍ لرونکو ته د جرمانې سزا اورولې. نو خبریال او تجزیه کار شمس مومن وای، ممکنه ده کمیشن وزیر اعظم عمران خان ته هم پیښور ته پورتک او د یاد شوي پروګرام د لاندې جوړې شوي غونډې کې په ګډون د جرمانې سزا واوروي.
دا تاثر هم خوریدل نه دي په کار چې ګینی الیکشن کمیشن د حکومت خلاف دی. په کار دادا چې داسې خپل کردار هغوی ثابت کړي چې په هغه کې د چا مخالفت هم نه، خو په قانون باندې عمل درآمد پکې ضروري دی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان د دسمبر 14 یو بل پرس ریلیز هم جاری کړی چې دوی په کلی کلی په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په اولنۍ لړۍ کې دوی ځینې وزیران او د صوبایي او قومي اسمبلی غړي چې د کمیشن د قانون خلاف ورزي کړې و جرمانه کړې دي. د پریس ریلیز تر مخه د ډیرا اسماعیل خان ضلعي مانیټرنګ افسر، د تحریک انصاف ګوند وزیر علي امین ګنڈاپور 50,000 روپۍ، د صوبایي اسمبلی غړي احمد کریم کونډي 1,500 روپۍ او د صوبایي اسمبلی غړي لطف الرحماني 10,000 روپۍ جرمانه کړي. همدا شان ضلعي مانیټرنګ افسر بنو د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شاه محمد خان او د صوبایي اسمبلی غړي زاهد اکرم دورانی 50,000 روپۍ جرمانه کړي. دوی زیاته کړي چې د صوبایي اسمبلی وغړي ملک شیر اعظم وزیر او ملک پښتونیار خان هم 50,000 روپۍ جرمانه کړي دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنری غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماخام 5:30 بجې او شوې لن خبرونه لګول آیاز اور
پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې حکومت غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د غونډې ګډونوالو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخې د هیواد نور برخو په شان په خبرو پښتونخوا بلوچستان کې په زوره لا درکه کسان زر تر زره خوشي کولو غوښتنه شامل و. دوی ویل چې ریاست باید په جبري توګه د ورکولو لړۍ بند کړي خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري پرون په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت یې په جبري توګه د کسانو د لادرکه کولو د مخنیوي لپاره قانون سازی کوي. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې پرون په زرګونو کسانو چې خزي او ماشومان هم پکې شامل وي د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي. د گوادر اوسیدونکو د حق دو یا حق راکې د تحریک لاندې لاریون کې له حکومت پوښتنه کړې چې په سیمه کې د غټو ټرالرانو د مایانو پر ښکار بندیز د سرحدي عسکرو چک پوسټونو خاتمه او د نشي توکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي د گوادر مظاهره چانو شپارس غوښتنې منلې دي او ډېر ژر به پاتې غوښتنې هم عملی کړي. د خبر پختوخوا په ټانک چدړ کې نن سهار وسلاوالو د پولیو ناروغي مخنیوي په کارکونکو بری کې یو پولیس والا وژلې او بل یې ژوبل کړی دی. دا خبره د ټانک تاڼي مشر نور رستم نن مشال راډیو ته کړي. د بریځ ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د شمالي بلوچستان میرلي ایدک او بوراخیل قبیلو ترمن له تیرو څلور ورځو رئیسی د ځمکې پر سر شخړه روانه ده او دواړه قبیلې د یو بل پر ضد درنې وسلې کاروي. مقامي چارواکو او ځایي خلکو په مشالو ته ویل چې په جګړه کې تر اوسه پورې شپږ کسان ژوبل شوي دي. خو د شمالي بلوچستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمن د شخړې هوارولو په جرګه کې ناستو مشالو ته ویل چې له تیرو درې ورځو رئیسی یې اوتمنځي مشرانو جرګه جوړه کړې خو تر اوسه یې څه نتیجې نه دي ورکړي. د ویل چې دغه قبیلو ته خبرداري ورکړې که چېرې مورچې خالي نه کړي پرزت به کاروای کوي. او د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا نن راپور ورکړی چې ولسمشر ابراهیم رئیسی وای تهران په ویانا کې د نړۍ له قدرتونو سره په اټمی خبرو کې جدي دي. نوموړي دا سرګندونې په داسې حال کې کړی چې د ایران د 2015 کال د اټمی موافقې د بیا بحالولو په اړه خبرې کړې د 100 ورځو لزن ټوستو په ویانا کې د رواني اونې په پیل کې شروع شوې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سر ته وړاندې کړل. طالبان اټکل کوي چې د اسلامي دولت ډلې داعش تر 500 پورې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. لبلې خوا د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګدګاه عمومي کمانډان جنرال کینت مکنزي ویلي د طالبانو لپاره ډیر اسانه ده چې د داعش ډلې وسلوال هدف وګرځوي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوره.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر کم بولی او وایي چې د دې ډلې پر ضد د طالبانو مبارزه روانه ده. له دې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو لپاره د یوې مهمې ننګونې په توګه یادېدله. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل په خاطر دې د داعش ډلې شاوخوا زر وسلوال په افغانستان کې فعال وو چې شاوخوا شپږ سوه ترې نیول شوي دي.
داعش د شمیر له لحاظ خو ډیر دقیق نه ده ولی د یو 2-300 تر 400 پورې کېدل شي د شمیر بیا 500 هغه څه باقی پاتې. اگر که موږ یو شمیر د 200 نه 100 تر 200 پورې خو د 500 کسان موږ نیولې دي او 80 کسان تر 100 پورې وزل سی هم د بلابل عملیاتو کې تدریب میاست کې.
خغلی مجاهد یادونه وکړه چې د داعش ډلې ټول حرکت او پلانونه د طالبانو تر څار لاندې دي او زیاته کړه چې طالبانو د داعش ډلې د افکارو د پراختیا مخه نیولې ده. لبلې خو د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکنزي وایي چې د داعش ماتول د طالبانو لپاره ګران کار نه دی.
They still have the chance to take action against ISIS.
Taliban la ham fursat lari che Islami Dawlat dale par zid iqdam wakri de dale par tola Afghanistan ke de Taliban par zid khunari hamle kadi fikr kum de Taliban la par ba asan wi che de dale par urande jawabi iqdam wakri
د طالبانو حکومت داعش ډله د خپل واکمنۍ پر وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي او ټینګار کوي چې د دې ډلې د وسلوالو ځالبه ویجاړې کړي. له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د داعش ډلې خراسان څنګه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ګڼو حملو پړه منلې ده. داعش ادعا وکړه چې په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو او افغان وګړو د وتلو د اړو دوړ پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خونړی چاودنه او وروسته د وګي د میاشتې په لومړیو کې په کندوز او کندهار کې پر دوو جماعتونو حمله ډېر ډلې کړې دي. په دې بریدونو کې له 300 زیات کسان چې دیارلس امریکایي پوځیان هم پکې وو ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
دا خبریالانو د تحفظ نړیواله کمیټه په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په نړۍ کې په بند د محکومو خبریالانو شمیره پورته شوی. د نړیواله ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبریالان په چین کې بندي دي چې شمیره 500 ته رسیدلی. دا شان په برما، ویتنام، مصر، بیلاروس، سعودي عرب، ترکیه او هند کې هم خبریالان بندي شوی او یا د بریدونو ښکار شوی. په افغانستان او پاکستان کې هم خبریالان د دړکو بندیزونو سره مخامخ دي. نور معلومات تشاین بنری په ریپورت کې.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د تازه راپور تر مخه د محل په چین کې 50، په برما کې 26، په مصر کې 25، ویتنام کې 23، بلاروس کې 19، ترکیه کې 18، سعودي عرب کې 14، روسیا کې 14، ایران کې 11 او هند کې 9 خبریالان په بند محکوم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي، خو د خبریالانو د تحفظ د کمیټې په راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي. نوموړي د راپور په اړه نور وویل:
د کال 1992 څخه مونږ معلومات راټولول پیل کړی دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتله ډیر خبریالان په بند کې دي. په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. هند روان کال 9 خبریالان بندي کړی دي چې لوی شمیره ده. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو، نو په پاکستان او افغانستان کې را سره د بندي خبریالانو سره کارډ نو باید د دې د معنا وانغستل شي چې په دغه هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته، خو ولې خبریالان بندي نه دي؟
د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ تیر کال پاکستان، د هند، عراق، میکسیکو او فلپاین په ګډون د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطر ډک هیواد ګرځولی وو. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمېر خبریالانو روزګارونه بایللي دي. نوموړي زیاتوي چې روان کال د پرورې په میاشت کې بعد خبریالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پیښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي.
2008 سره نن پورې کو ګوره 26 کسان چې دی شهید سان سوي دي او ټوټلی کاس چې دی د جرنالیزم دی ازادي صحافت لپاره او د صافیان حقوق د پاره یو لانګ مارچ زموږ موږ اعلان کړی مو. نو کرونا د وجہ او یخ د وجہ نور د حالات د وجہ موږ پوسپون کړل. هغه ان شاء الله په فروری کې دغه شروع کوو. کوټ سره دا شروع کیږي ګرد بلوچستان، سند، پنجاب او بیا اسلام آباد راځي او خیبر پختونخوا خلک چې دی په پېښور موړ کې موږ سره ګډ کیږي.
د خبریالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبریال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوي دي او نه ذمہ وارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوي دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبریالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیان وي چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوی دي هغه کې اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا درې کارو کې په جرنلستانو باندې حملې شوی دي او داسې حملې شوی دي چې ډېر مشهور جرنلستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حملې شوی دي. په اسلام آباد کې شوی دي، په کراچۍ کې شوی دي، پښتونخوا او بلوچستان کې مخکم صورت حال څه ډېر بهتر نه خو خراب شوی دی نورم. خو دا صرف د جرنلستانو مسله خو صرف نه ده، یو د حاصله مطلب هغه خود دا هغه خو خامخا ده، خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیانو ده.
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادعا کوي چې د غلطه په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منزور کړی ده، خو خبریالان وایي چې باید دغه قوانین عملی شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لری شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور عدالت په احاطه کې د دسمبر په اتمه یو ځانانه خپل پلار ورور د غیرت په نوم وژله. په پېښه کې ککړ ملزمان پولیسو په موقعو نیول، خو د ځانانه او د حقونو لپاره کارکونکي مدني فعالان وایي چې د قوانینو باوجود د ناموسي وژنو پېښې په زیاتېدو دي. دوی وایي چې حکومت باید د دې پېښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا دینی عالمان وایي چې د اسلام مذهب هم د دې اجازه نه ورکوي او ځانانه ته هر ډول حقونه ورکوي. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر جان تفصیل لري.
دا دسمبر په اتمه د پیښور هایکورټ په حدودو کې د شیرو جنگي زنانه هغه وخت خپل ورور او پلار په مبینه توګه د غیرت په نوم اوجله، کله چې هغه عدالت ته پیښل راغلی و. ولی پولیسو په حقیقت کې دواړه ملزمان هم هغه وخت سره د وسلې نیولې دي او پولیسو ته د پلټونو په وخت خپل جرم هم منلې دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو محکمې شمیرې ښایي یوازې دې صوبه کې روان کال کې د جنوري نه تر اکتوبر میاشت پورې یو سل او دوه کسان د غیرت په نوم وجل شوي دي چې پکې د سلويخت سیوا نارینه او د 500 نه زیاتې زنانه شامل دي. د خوځو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال او د زنانو د صوبایي کمیشن غړي هما خان وای چې د یو شمیر قوانینو باوجود پاکستان کې د غیرت په نوم وجنې مخ په زیاتې دودي.
زمنګ بندې خويندې او ماشومان چې کوم دي غي سره د تشدد واقعات باندې په هر ځای باندې چې تاسو ګوري کې هغه سکولونه ګوري کې مدرسې ګوري کې کور ګوري کې عدالتونه ګوري نو هغه ته ناانصافي هغه سلسله چې کوم ده نو هغه رسته رزه ډېریږي. کې پی کې کې دو خوځو انساني حقوق د پاره قوانين چې کوم د نوغه د مخ کې مقابله کې اوس ډیر زیات شو. بیا هم داسې قسم واقعيات چې کوم د نوغه نه کمیږي او دا حقوق د چا جوړکړي حقوق نه دي، بلکې دا حقوق چې کوم د اسلام حقوق دي چې کوم اسلام چې کوم د نو خزل ورکړي دي.
بلخو ته حکومت د غیرت په نوم وجنه ناقابل ضمانت جرم ګرځولې دي. خو پاکستانی مطبوعاتو کې راغلي رپورټونو تر مخه د غیرت په نوم وجنه قضيو کې ملزمانو ته د سزاګانو شرحه خوشا 2% ده چې دنيش بردا. پیښور های کورټ کې وکیل عارف خان د دې وجه خای
جاتر د ناقص تفتیش وجوهات په بنیاد باندې قانون کې چې کم دی ډیر لو پولز دي دا غا هم یو وجه کې دي شي راضی نامه باز ټایم د عدالت په اختیار سره اجازه سره وشي او یو پکې دغه هم یو دغه کې دي شي چې ملزمان فریق با اثر با رسوخ کسان وي او دغه وجه د چره شو یا تناسب دا کم دی د کنویکشن.
بلخو ته د اسلام مذهب عالمان وای چې د غیرت په نوم او هر ډول بے ثبوت او ګونه وجنه د اسلام د تعلیماتو پر ضد ده او په سختۍ سره منې کړې ده. مفتی شوکت خټک په دې باب لوای
کيو خوند خزه حقوق نه پوره کوي یا خوله غوړي یا میراث غوړي یا د خوخه وده بری کې معافی ضمیر اظهار وکي چې څنګه یو سړی د معافی ضمیر اظهار کوي شي په دې بنیادونو باندې وجل کول د په اسلام کې داسې قتل دی لکه څنګه عام نور قتلونه غیرت په نامه باندې د قتل د عام قتل برابر دی چونکه د اسلام نه مخ ژوندې لور خخه شوې دي هغه هم د غیرت او د ننګ او ناموس چې لور یې شوې ده همدغه پس منظر وو اسلام هغه منې کړې دي. نو اسلام په دې تنظر کې کلیئر کټ پیغام ورکړي چې غیرت په نامه باندې او اچا وېجل او دا چې کوم دي دا شرعي حرام او غلط کار دی.
خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو محکمې یا ډایریکټریټ مرستیال مشر مقصود احمد مشال لیډو ته وایي چې د غیرت په نوم د وجنې قانون قانون د سختول علاوه دوی یوش مر نور ګامونه هم پورته کړی دي
فوجو خلاف هم یو بالکل دا لکه نه په کار او ظلم دي خو ګوره دا هو مشرک ډیر مایوب ګڼل شي کنه دا خبره او دا پین ډیر کم شوی دا واقعیت اوس خو چکم نه نان کمپاونډیبل او دی واقعیت کی چکم نه امندمنت شوی و نر کلینګ چکم نه بالکل مکمل سپانسه سزا ده پی
خیبر پختونخوا کې د زنانو لپاره جوړ صوبایي کمیشن مشر ډاکټر رفعت سردار په دې حق لوای چې غټ استونزه د خلکو نه خبري ده او په دې اړه دوی خصوصي ګامونه پورته کول پیل کړی دي چې ټول زنانه او نارینه د خپل آئینی حقونو نه خبر شي
موږ وایو چې د خزو کې د شعور پیدا شي هغه خپل حق او پیژنې خو ورسره ورسره سړو ته هم چې دا پتی چې د خزو خپل حق ده خپل ژوند څنګه تیری دا د هغه حق ده او ان شاء الله تعالی کمیشن به دې مخنیوي کوي
پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن شمیرو تر مخه 1300 کال کې 1900 زره نارینه زنانه د غیرت پنوم وجلی شوې دي دغه شان غیرت پنوم مجنوب باندې کارکونکو نړیوال سازمان یا نربیس وایلنس اویرنس نت ورک تر مخه هر کال تر زرو نارینه او زنانه پاکستان کې د غیرت پنوم وجلی کیږي خو ول ډیر کم پدې کې رپورت کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مومندو کې د بایزو خوایزو او امبار خلک وایي چې سیمې د هایر سیکنډري سکولونو څخه بې برخې دي چې له کبله د سیمې لکان او جینکې خپلې تعلیمي هلې ځلې په مخ نشي وړلې دوی وایي د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه سیمو کې د لوړو زده کړو لپاره سکولونه نه دي جوړ شوي د سیمې د دې درې واړو تحصیلانو آبادي د 100,000 نه زیاته ده بلخوا چارواکي وایي چې په خوایزو او امبار کې د ځینو سکولونو درجې پورته کړې دي او ډېره زر ده چې اسانتیاوی ورته هم ورکړل شي د شانواز ترګزی په ریپورت کې نور تفصیل دروړو
یا 2013 دو سر شمیر نه د معلوماتو تر مخه د بایزو آبادی د 100,000 پورې ده د خوایزو آبادی د 40,000 زیاته ده ولې د انبار آبادی د 50,000 اوختي د خوایزو د سیمو سیدونکې تفسیر مومن مشادرلو ته د دسمبر په 9 وویل د دوی په سیمو کې د تعلیم رواج ډیر کم وس خلک واړي تعلیم عام شي حکومت یې غم نه کوي
زمنګ په علاقه کې های سکول نشته میډل سکول نه چې کوم ماشومان فارغ شي تقریبا 90% ماشومان به سبق پریدي ځکه چې دا غو دومره وس نه کیږي چې خکته علاقو ته لاړ شي او سبق وي دا وخ صرف په تحصیل خوځي کې پرایمری سکولونه چې کوم دی هغه وی سکولونه دي او یو څلويخ پوسټونه پاره کې خالی دي
په موند کې د تعلیمي ادارو شمیر 1500 اتیا دي کې وړ او وټ سکول هم شامل دي ولې څلور کالجونه هم شته چې دوه پکې رسمي تعلیم یو د فني تعلیم او یو د کامرس یا کاروباري تعلیم د زده کړو لپاره جوړ دي په مومند کې یو کالج د زنانو لپاره هم جوړ دي خو دغه ټول کالجونه او یو غټ سکولونه یا کون او غلنې تاثیرونه کې جوړ دي چې د لورو سیمو نور تزده کون کې پورته کې مشکلات لري صدبر محمد بایزو د سیمې مخور ملک دي مشال رلو ته ویل دوی هم هر وخت د حکومت نور هیڅ نه دي غوښتلي بس یو د سکولونو غوښتنه تکړه ده
زمنګ علاقه کوم بارډر ایریا دا په دا مسلسل د جنگي جنگ حالاتو کې پاتې شوې ده حالات نمک کې کوم وخت او امن له هاسه برابر پاغه کې هم منګ د حکومت نه ډیر ګلمونو هغه وخت ایجوکیشن لیول صفر مانیو نن هم چې التا های سکول نشته التا یو سیستم د کالج نشته التا د بچو د تعلیم سوچ هم نشته سوچ
د بایزو تحصیل په مشرقي اړخ ته مومندو د خوایزو او ساپو سره لګیدلې ولی په مغربي اړخ ته افغانستان سره سرحد لري دغه سیمه کې د ګوسړی یا ګورسل لوی لار چې ور باندې بده جلال آباد مومندو ته تجارت هم کېده جوړه ده خو دغه لار هم د تیرو یو لسو کړونو راسي بند ده د انبار خلک هم وړي په دغه سیمه کې ورته های سکولونه او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم لپاره غټ سکولونه جوړ کړی شي مقصود خان هم د انبار وسیدونکو دي مشاد رډو ته وویل د دوی په سیمه کې هغه سکول چې تر د اتم ټولګي پورې وو لسم ته اپګریډ او یا لوړ کړي خو لا هم پکې د پرنسپل څوکۍ خالی ده لیبرټریانی او نور هغه ضرورتونه چې های سکول کې باید ورکړي شي پکې نشته دي
دلته په کارو چې دوی په کې جنکو های وای سیکنډري وای او د لکانو سیکنډري هم ضرورت دی پامبار کې او د کالج هم ضرورت دی نو دلته تعلیم ډیر سخت ستونزه ده ډیر سخت د علاقه تګی ده د تعلیم په بابت لکی کې بلکانو میډل پاس ک نو هغه به داسې چلو یا به مزدوري لاړل یا بچی ته کودایانو لاړل نو هغه به ډیر کسان به سه تعلیم نو وسبه خیر میټرکو کې خو میټرک به مزبتر شم چې نور علي تحصیلونو پسې میټرک هم کم دی سټونه راځي په اوپن وی ا تحصیل وایز نه سبب نور تحصیلونو زمنګ ځوانان سره مقابله وکي.
د تعلیم محکمې لخوا هم د دسمبر په نهمه مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلوماتو تر مخه تعلیم محکمې په خوایزو کې درې میډل سکولونه نهم او لسم ټولګیو ته اپګریډ کړي، چې په کې د جنکو سرکاري های سکول کچکول، د هلکانو سرکاري های سکول امداد الله او های سکول ګټ ورسک شامل دي. خو په بایزو کې دغه سہولت لا هم نه دی ورکړل شوی. محکمه وایي دغه سکولونو ته به ډیر زر د های سکولونو د ضرورت په مطابق سہولتونه هم ورکړل شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د تازه شمیرو تر مخه روانونه په هیواد کې د ګرانې شرایط له 3.5 ریکارډ شوي. اداره د نور لسو خوراکي شیانو نرخونه هم د زیاتې دوه خبره کوي. ولس وایي د موجوده حکومت د واکمنۍ پر مهال ګرانی ډیره شوې چې ورڅخه ترې پازاب دي. خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي چې په ټوله نړۍ کې ګرانی زیاته شوې، نو ځکه په پاکستان کې هم د شیزونو نرخونه سیوا شوي دي. خو دوی کوشش کوي چې زر په ګرانې کابو ومومي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان په داروسو کې په ولس ته گرانے بوجھ د کمولو په خاطر په ځینو خوراکي شیانو سبسډي یا رعایت هم اعلان کړو. تمشال ریډیو خبريال شبیر جان اورو.
د پاکستان بیورو سټاتستکس یا د شماریاتو مرکزی ادارې هفتوار شمیرو تر مخه په ملک کې د ټماټرو، مسورو، چنو دالو، چینو، صابونونو او نورو نورلسو توکو نرخونه روان هفته کې نور هم سیوا شوې دي. ولې د ځینې سیزونو نرخونه راټیټ شوي هم دي. عام ولس د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه ګیلمن دي چې کله نه د دوی حکومت راغلی دی، نو د ګرانې لړۍ دوامدار ده او ورځ تر ورځه د هر یو سیز نرخونه په بر روان دي. واجد علي چې د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمه کې څوکیدار دي، وای چې تیر حکومتونو په نسبت دې حکومت کې گرانی سوچند زیاته شوې ده.
دې ګورنمنټ کې ډېر زیات گرانی د ډېر زیات اوړو د غشان تاسو اوړو لوټونو ته ګوري او بل ګورنمنټ کې په 700 او دې کې اوس 1300-1400 کې دا کیږي. بل دا چې دوی و چې موږ یوټیلیټی سټول دفاله تاسو یوټیلیټی سټول ته ځای کنه اوړو غوړیو چینې اخلي، نو یوټیلیټی سټول خو دوی دومره کم دغه لولېږي چې پاغې باندې خو بچا گزارم نه کیږي. دلته خو زیاتره غریبانه خلک دي، ټول مزدور کار خلک دي، بس یو لنده کا تا روانه ده. الله دې خیر وکړي، ډېر زیات دي دنکړو.
نو شادلی وای چې کوم سیزونه د روزانه په بنیاد په کور کې استعماليږي د هغې نرخونه یو په دوه شي ودی، خو حکومت سره هیڅ د غریب اولس فکر نشته دی.
دا کوم حالات نن سبا شروع دي، نو خو ټول دنیا ته پتا ده وړي دا 180 نه او دا 299 شو په 300 باندې دی درې دو، او دا غریب دیاري چې کوم نه 500 روپیا روز ده. نو زه حیران دیم چې د عمران خان جوید تبدیلی برازی، نو دا تبدیلی وا چې غریب تباہ برباد کوم 100% په غړو پچینو کې اوس په او 4 سال راپاتونو حالات بدلی او غریب سړی تباہ برباد شو.
دا وکمن ګن افاقي وزیر علي زيدي د دسمبر په لسمه خپل یو بیان کې په لندن کې خبريالانو ته ویلي وو چې پاکستان کې گرانی د لندن نه کم ده، خو بیا هم دی وای د گرانی دفاع نشي کولی. دغه ټول د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې تیرو شلو کالو کې ټوله نړۍ کې دا ډول گرانی پړومبي ځل راغلی. دی وای چې د دې حکومت پلان لري چې غریب ولس ته بنیادی د استعمال سیزونه پر حیاتي نرخونه ورکړي. سه مدوړان دی وزیر اعظم عمران خان خپل یو بیان کې ویلی وو،
کھانے پینے کی چیز امپورٹ کرتے ہیں اور جب دنیا میں ساری قیمتیں بڑھی تو پاکستان میں کیونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں،
موږ د خوراک څخه سیزونه زیاتره بهر نه راغواړو. هڅه بهر ملکونو کې نرخونه زیات شو نو دلته به هم زیاتیږي، ځکه موږ هم د هغوی نه راغواړو. شل کال کې دومره په تیزه د خوراک څخه سیزونو نرخونه چرته هم نه دي زیات شوي لکه سخت کال چې زیات شوي دي. دین علاوه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف تیر حکومتونه هم د موجوده ګرانې لپاره ګرم ګڼي او وایي د پاکستان په تاریخ کې د ټولو زیات بهر ملکی قرضونه چې تیر حکومتونه اخستي وو د دوی حکومت واپس کړي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په عمان کې اوسیدونکي 12 کلنې پاکستانی ماشومې عایسل وحید په امازان شپه کتابونه چاپ کړي. هغه وایي کتابونه لیکل یې شوق دی چې پکې ځان ډېر ښه احساسوي، نو ځکه یې لیکنو ته مخه کړې ده. پښتون لیکوال عباسین یوسفزی دا یو خوشاینده خبره بولي چې د پاکستان کمومره ماشومان په لیکلو کې دلچسپي لري. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان 12 کلنې ماشومې عایسل وحید پر امازان شپږ کتابونه چاپ کړي دي. ایسل د شپږم جمعات زده کوونکې ده او د لیکنې په بیلابیلو سیالو کې هم انعامونه اخیستي دي. ایسل د 13 کلونو راهیسې په عمان کې اوسیږي او وایي چې لیکل یې شوق دی، نو ځکه یې وکول شو چې دومره په کم عمر کې کتابونه ولیکي.
Writing is my passion and I really enjoy doing creative writing.
لیکل زما جذبه ده او زه ترې ډیر خوند اخلم. زه په خپل ټول ژوند کې له ډیرو سیزونو متاثره شوی یم. زه له خپل شاوخوا ډیرو شیانو خلکو نه متاثره شوی یم. زه له هغو لیکوالانو نه متاثره شوی یم چې کتابونه مې لوستي دي. خو تر ټولو زیات زه له خپلې مشرې خور متاثره یم چې هغه هم یوه لیکواله ده او خپل کتابونه یې چاپ کړي دي.
ایسل وای چې د کتابونو لاره نه یوازې څه پیغام ورکول غواړي بلکې دوه کتابونه خیالي ناولونه دي.
I have 6 books. One of them is an anthology in which 104 other people collaborated.
زما پښپګو کتابونه کې مې یو شعري مجموعه ده چې پکې یو سلسله نورو کسانو برخه اچولې ده. دا غي مقصد د کورونا په وخت مثبت فکر خورول دي. نور 15 جلا کتابونه دي چې درې پکې اخلاقي پیغام لرونکي او دوی مکمله تصویراتي ناولې دي. خیالي ناولې مې دی ډیمنز هټرډ یا د شیطان نفرت او دی ټیرر یا ډار دي. نور کتابونه مې ثرو د پورټل یا د پورټل لاري دی ان دی لایف اف ا پنسل یا د قلم د ژوند یو ورس او چیپ ګوز ټو سکول یا چیپ سکول ته ځي دي. په دغه کتابونه کې زه پیغام ورکوم چې مونږ باید ګند خور نکړو، د پنسل مثبت استعمال وکړو او د یوې ماشومې ذکر کوم چې د خپلې ارزو لپاره زیار باسي.
دا ایسل په خبره پدې کې د خوخي کتاب یې د ډیمنز هیټرډ یا د شیطان نفرت ته شټولو کې اول یې لیکلې خو چاپ شوی روستو. ایسل نه یوازې کتابونه لیکي بلکې په مجلو کې هم لیکنې چاپیږي. د دې ترڅنګ هغه د پبلک سپیکینګ یو لسی ویناو، باسکټبال او د آیس هاکی شوق هم لري. د ایسل مور شانې زهرا مشال ریډیو تویل مېندې پلرونه چې په وړو کالو کې پر ماشومانو سم توجه ورکړي نو ښې نتیجې راوځي.
لائف میں کیا ہے کہ جو ٹائم ٹیبل ہے بچے اس کو فالو کریں.
ما پجوند کے نظم ساتھ لے دے چی ماشومان میں دا وقت پابند اوسی. ہر چیز مو دا منظم اولو کوشش کرے او ماشومانو تمی دیر وقت پر کرے دے. پاکستان تھا دا دا سی ماشومانو دیر ضرورت دے. مشتا دا موبائل پر زائی زیاد وقت ماشومانو تا ورکول پکار دی. پا تیرے پا ہغا وقت کی چی ماشومان دیر واروی. دا ماشوم پجوند کے لمڑی پنز کالا دیر ضروری دی. نو ہغا وقت میں ماشومانو تا دیر پاملارن وا. او پا موبائل باندی میں ہم کوشش ہو چی پا مثبت طریقے استعمال کری.
میں نے یہ کوشش کی کہ ان کی ایکٹیویٹی پوزیٹیو رہے.
دا چې نور کسان څنګه کولی شي چې خپلې لیکنې امازون کې چاپ کړي، ایسل وای طریقه ډیره اسانه ده. دا غي لپاره په امازون ویب سټ کې اکاونټ ضروری دی. په کینډل ډایرکټ پبلشینګ اکاونټ کې د ځان رجسٹرول وروسته بیا کینډل مو نورا لارښوونه کوي. پښتون لیکوال اباسین یوسفزئی مشال ریډیو تویل دا د نیکمرغه خبره ده چې د هیواد کمومره ماشومان هم د لیک استعداد لري. نوموړي وویل پکار ده چې د جدید دور له تقاضو سره سم لیکوالان د خپلو هنرونو نه په جدیدو لارو په ښه ډول ګټه پورته کړي لکه څنګه چې ایسل کوي.
بهتره طریقه دا ده چې خلک څومره ډیره ګټه اوچتولی شي د خپل هنر د خورولو دپاره، د خپل تخلیق د خورولو دپاره. دا ډېره لویه خبره ده. زه ګڼم چې اوس خلکو سره ډېر وخت نه وي، هر وخت څوک کتاب نشي لوستی، هر وخت د موبایل سره او د کمپیوټر سره نښتي. نو که چېرې په داسې لارو باندې چې د ډیجیټل لاره باندې کتابونه او آرټیکلز او خیالات راشي، نو دا به ډېره غوریزه خبره. بلکې زه خو دا سوچ کوم چې اوس د خلکو نه پکار دا دي چې دوی ته آډیو بکس په سلسله ډول ورسولی شي.
د ایسل په خبره د کتابونو لیکلو مقصد یې پیسې نه دي، بلکې دا یې شوق دی. هغه وایي ټولو ماشومانو ته پیغام ورکوي چې همت نه بایلي او کوشش وکړي. که ناکام هم شي نو لا هغې دې زده کړه وکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په اخیره کې بلند خبرونه او زلبیا له ګل آیاز اورو.
پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند تر سوري لاندې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې حکومت غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د غونډې ګډونوالو یو قرارداد منظور کړ چې تر مخې د هیواد نور برخو په شان په خبرو پښتونخوا بلوچستان کې په زوره لا درکه کسان زر تر زره خوشي کولو غوښتنه شامل وه. دوی ویل چې ریاست باید په جبري توګه د ورکولو لړۍ بند کړي، خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. بلخوا د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري پرون په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت یې په جبري توګه د کسانو د لادرکه کولو د مخنیوي لپاره قانون سازی کوي. د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې پرون په زرګونو کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وي د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي. د گوادر اوسیدونکو د حق دو یا حق راکړي د تحریک لاندې لاریون کې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د غټو ټرالرانو د مایانو پر ښکار بندیز، د سرحدي عسکرو چک پوسټونو خاتمه او د نشه توکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي د گوادر مظاهره چانو 14 غوښتنې منلې دي او ډېر ژر به پاتې غوښتنې هم عملی کړي. دا خبر پختوخوا په ټانک چدړ کې نن سحر وسلاوالو د پولیو ناروغي مخنیوي په کارکونکو بری کې یو پولیس والا وژلې او بل یې ژوبل کړی دی. دا خبره د ټانک تاڼۍ مشر نور رستم نن مشال راډیو ته کړې. د بریځ ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د شمالي ګلستان میرلی ایدک او بوراخیل قبیلو ترمن له تیرو څلور ورځو رایسي د ځمکې پر سر شخړه روانه ده او دواړه قبیلې د یو بل پر ضد درنې وسلې کاروي. مقامي چارواکو او ځایي خلکو په مشالو ته ویل چې په جګړه کې تر اوسه پورې شپږ کسان ژوبل شوي دي. خو د شمالي ګلستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان چې د دواړو قبیلو ترمن د شخړې هوارولو په جرګه کې ناستو مشالو ته ویل چې له تیرو درې ورځو رایسي یې اوتمنځي مشرانو جرګه جوړه کړې خو تر اوسه یې څه نتیجې نه دي ورکړي. د ویل چې دغه قبیلو ته خبرداري ورکړې که چېرې مورچې خالي نه کړي پرزت به کاروای کوي. او د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا نن راپور ورکړی چې ولسمشر ابراهیم رئیسی وای تهران په ویانا کې د نړۍ له قدرتونو سره په اټمی خبرو کې جدي دي. نوموړي دا سرګندولي په داسې حال کې کړی چې د ایران د 2015 کال د اټمی موافقې د بیا بحالولو په اړه خبرې کړي. د څو ورځو لزن ټوستو په ویانا کې د رواني اونې په پیل کې شروع شوې.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحه میرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار نادرنه د نن په یوځه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. شه د ځان خیال ساتئ. خدای پامه.